دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته پکې هر کلی وایم. اوریدونکو، په دې خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو، د دې تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه هم ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې یو پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکئ. وروسته بیا په ټلیفون او وایبر او سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. په باجوړ کې جرګې ویلي دي چې که انتظامیې د امنیت ټینګښت غوښتنه پوره نه کړه نو یو ځل بیا پرلت وهي. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د سږنیو بارانونو او سیلابونو له وجې د وژل شویو شمېر تر 1500 اوښتی دی. او چینایي ولسمشر له خپل روسي سیال سره د لیدو پر مهال د اوکراین جګړې په اړه اندېښنې ښودلې دي. بشپړ خبرونه. په باجوړ کې د خلکو جرګې ویلي دي چې د انتظامی پر لیکلې ژمنې سربیره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون په خار کې د پرلت ځنډېدو شلو ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه چې پکې له انتظامی څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وشوه. د جرګې ګډونوالو پرون ماښام مشال راډیو ته ویل، د اګست پر 26مه د احتجاجي پرلت له ځنډېدو راهیسې په باجوړ کې درې حملې شوې دي چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د جرګې یو غړي د جمعیت علماء اسلام فیض ځایي سیاستوال عمران ماهر وویل چې که د امنیت غوښتنه یې پوره نه شوه نو بیا پرلت وهي.
اوس پورې زمونږ لا مطالبې لا سر ته نه دي رسېدلې. یوازینۍ غوښتنه زمونږ صرف او صرف امن دی، زمونږ بل څه غوښتنه نشته. ترانسفارمر نه غواړو، ټویل نه غواړو، روډ نه غواړو، سکول نه غواړو، کالج نه غواړو. نو که امن مونږ ته را نه کړی شي نو بیا په دې جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ورکړی کېږي.
په باجوړ کې د امن لپاره پرلت 13 میاشتې جمعیت علماء اسلام فید یو سیاستوال پر ګاډي تر بمی برید وروسته پیل شوی و چې د اګست پر 26مه له انتظامی سره تر لیکلې موافقې وروسته د شل ورځو لپاره وځنډید. انتظامی د پرونی جرګې د ګډونوالو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو هڅو کولو ژمنه کړې او له ولسه یې هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د وژل شویو شمېر تر 1500 لوړ شوی دی. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA تیر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15مه په هیواد کې د 22 کسانو مړینې له تاییدېدو سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شویو شمېر 1500 ته رسېدلی دی چې پکې 1526 ماشومان دي. NDMA وایي د سږنیو بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول هیواد کې تر 1,01,000 زیات کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. بیان زیاتوي چې اوس مهال د سند صوبې په کوټری سیمه کې د منځنۍ درجه سیلاب دی، خو په نورو سندونو کې د اوبو مقدار په کمېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د اوښتي زیانونو معلومولو لپاره سروې ته دوام ورکړی دی. د اعلی وزیر دفتر د سپتمبر پر 14مه په بیان کې ویلي ول چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به ټولو اغیزمنو ته توانونه ورکړي. د پاکستان حکومت وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې هیواد ته د 1.5 ارب ډالرو تاوان اوښتی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له روسیې سره د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په ټولو برخو کې د همکاریو د زیاتولو لپاره له نږدې د کار کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف پرون په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشریزي پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. راډیو وایي دواړه مشران د غذایی امنیت یا مسؤلیت، سوداګرۍ او پانګونې، انرژي، دفاع او په امنیتي برخو کې پر همکارۍ سلا شول. د راډیو په خبره وزیر اعظم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د روسي ولسمشر پوتین د یووالي څرګندولو مننه وکړه. شریف په خبرو کې ویل چې سوله ییز او باثباته افغانستان د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن هم د ازبکستان په سمرقند کې روانه ده چې پکې د افغانستان پر وضعیت باس او د ایجنډې برخه ده. افغانستان په هغه سازمان کې د څارونکو حیثیت لري، خو د طالبانو د حکومت استازي سرمشریزي ته نه دي وربلل شوي. پاکستان، هند، چین، روسیا، قرغیزستان، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان د هغه سازمان غړي دي. چینای ولسمشر شی جن پینګ له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې په اوکراین کې د مسکو جګړې په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. دا شاوخوا اووه میاشتې مخکې د کرملین د حملې تر اعلان وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو د مشرانو لومړۍ لیدنه وه چې پرون په ازبکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان سرمشریزې پر مهال وشوه. د ملاقات موخه پر داسې مهال د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پیاوړي کول ول چې دواړه له غرب سره له زیاتېدونکو ترنګلتیاو سره مخامخ دي. پر اوکراین د یرغل پر سر د سختو نړیوالو بندیزونو له وجې پوتین له بیجینګ سره د اړیکو د پیاوړي کولو په تکل دی. چین د جګړې له وجې پر مسکو له انتقاد ډډه کړې ده. له مسکو سره د بیجینګ ملاتړ اړین بلل کیږي ځکه چې روسیا د انرژۍ برآمد لپاره بازارونو ته او د اعلی ټکنالوژۍ لرونکو شیانو وارداتو یا درآمد ته اړتیا لري. پوتین پرون شی ته وویل چې روسیا د اوکراین بحران په اړه د چینایي ملګرو متوازن دریځ ته د قدر په سترګه ګوري. هغه وویل روسیا په دې اړه د چین پر پوښتنو او اندېښنو پوهیږي. شی پوتین د خپل نږدې او پخوانی ملګري په توګه یاد کړ او ویل چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای تیار دی چې نړۍ د باثباته پرمختیا پر لوري په روانولو کې مخکښ رول ولوبوي. شی جن پینګ په عام محضر کې په خپلو څرګندونو کې د اوکراین ذکر ونه کړ او تر ملاقات وروسته یې په بیان کې هم پر دې موضوع څه ونه ویل. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
دا مشال رادیو د ازموک غک په منځنۍ چپ شپږ سوه یوشت کلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه ښکته کولی شئ. او اوس مرزو لومړی رپورټ ته. په باجوړ کې د خلکو جرګې یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د جرګې ګډونوالو پرون په ښار کې غونډه وکړه او پکې وویل چې انتظامی ورسره شل ورځې مخکې د امنیت ټینګښت لیکلې ژمنه کړې وه خو لا یې نه ده پوره کړې. دوی مشال راډیو ته ویل چې که په سیمه کې د ناامنیو مخنیوی ونه شي نو خپل پرلت بیا پیلوي. انتظامی لا د پرونۍ جرګې په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی و چې په ضلعه کې به هرومرو امنیت ټینګوي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د باجوړ جرګې په حکومت ته امنیت تر اوسه ټینګار کړي. جرګه د ستمبر په 15مه په خار باجوړ کې ناسته وه او د اګست په 16مه د حکومت سره د مذاکراتو په دوران د شوي لوزنامې جاج واخست. د اګست په 16مه جرګې د اتو ورځو د پرلت نه وروسته د باجوړ انتظامیه سره په 200 نقطو او یا غوښتنو یو کاغذ لیکلو چې ګنې دغه غوښتنې به منل کیږي. دغه غوښتنو کې تر ټولو اول د امن دراوستو، ورپسې د هدفي وژنو د مخنیوي او بیا د وسلوالو لخوا د پیسو دپاره د ټیلیفونونو د مخنیوي او نورې هم شامل وي. د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري او د جرګې غړی نثار باز مشاد رډیو ته د ستمبر په 15مه ماښام وایي ولسي جرګې په حکومت غږ کړی د دوی غوښتنې باید ومنل شي.
کوم دی یو درې بعدې پیښې شوې دي. لاولنۍ پیښه وه چې کوم دی په سیکیورټي فورسز باندې چې کوم دی بم بلاسټ وشلو، دوه زمونږ سیکیورټي فورس اهلکار پکې شهیدان شولو، هم پښتانه د دې وطن بچیانو. د هغې نه علاوه دلته چې کوم دی په یو پم باندې بیا د شپې اټیکس وشلو او راکټ پې فایر تلل. داسې معمود کې یو کلی دی په کور باندې چې کوم دی حمله وشوله. البته ټارګیټډ واقعیا یا ټارګیټ کلینګ واقعیا پکې نه ده راغلی، خو بیا هم چې کوم دی د ولس پزله کې یېرو خوف شته دی چې مطلب دلته هغه شانم د امان لاندې راغلی.
باجوړ کې د امن دپاره ولسی پرلت د اګست په 12مه د هغې پیښې وروسته شروع شو، کومه کې چې د اګست په 15مه د ښار تحصیل باجوړ بلدیت چیرمن سید بادشاه ګاډی په نښه شو. خو نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې محفوظ پاتې شوی. د پرلتیانو د حکومت ترمنځ لیک شوې معاهده دوه پاڼې وه. دغې باندې د پرلتیانو لخوا د اوویشتو تنانو دستخطونه ولې د حکومت لخوا ورباندې د ډیپټي کمشنر باجوړ او د ضلع پولیس افسر باجوړ دستخطونه وو. دغه لوازنامه کې د کمیټې لخوا د دوی دولس غوښتنې شاملې وې او مخې ته د حکومت لخوا ځوابونه هم شامل وو. وختونه کې امنیت ته باوري کړی شي سوال هم شته نو ځواب کې لیکلي د عین پاکستان په مطابق ریاستي ادارې لکه پولیس، ضلع انتظامی او د باجوړ د ملیشي ځواکونه د امن ضمانت ورکوي. یو بل غوښتنه هم ځواب سوی وه چې ورک او یا بې درکه کړی شوي ترانو سره به د قانون په مطابق چلند کیږي او د باجوړ انتظامیه به څارنه کوي. د یوې بلې غوښتنې په ځواب کې لیکلي چې راتلونکي کې که څوک هم ونیول شي څلېرشتو ساعتونو کې به عدالت ته وړاندې کړی شي. د دغه جرګې یو بل غړي او د جمعیت علما اسلام فی باجوړ یو مشر عمران ماهر د ستمبر په 15مه مشال رډیو ته وویل که حکومت غوښتنې ونه منلې دوی به پنځلس ورځو کې یو بله جرګه راغواړي او هغې کې به د پرلت د دوباره شروع کول دپاره منصوبه جوړولی شي.
اوس پورې زمونږ لا مطالبې لا سر ته نه دي رسېدلي. یوازینۍ غوښتنه زمونږ صرف او صرف امن دی، زمونږ بل څه غوښتنه نشته. ترانسفارمر نه غواړو، ټویل نه غواړو، روډ نه غواړو، سکول نه غواړو، کالج نه غواړو، چې زمونږ سر ته خیر یو مونږ ته امن وي. نو که امن مونږ ته را نه کړی شي نو بیا په دې جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ورکړی کېږي او هغه درنه به یوازې د باجوړ نه د ټولو قبایلي اضلاعو به په پېښور او اسلام آباد کې به ورکولی کېږي.
د باجوړ انتظام د سپتمبر په 15 شوې د دغه جرګې غوښتنو ته خو څه ځواب نه دی ویلی. مشال ریډیو هم کوشش وکړ چې د انتظامی او د پولیسو سره خبرې وکړي خو تر نا وخته پورې څه ځواب نشو ملو. البته شلو ورځې وړاندې د جرګې دو غوښتنو په ځواب کې ویلو دوی ژمن دي چې د خلکو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او که یو چاته د بطي او یا پیسو لپاره ټلیفون وشي خلک باید دغه معلومات د پولیسو سره شریک کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا،
تان دهلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلاونو له وجې د وژل شویو شمیر تر 1500 لوړ شوی دی، د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د اوښتو تاوانونو معلومولو لپاره سروې پیل کړې ده. د اعلی وزیر دفتر د سپتمبر پر 14 په یو بیان کې ویل چې د ټولو معلوماتو تر غونډولو وروسته به په شفافه توګه اغېزمنو خلکو ته تاوانونه ورکړي. د خیبر پښتونخوا د بیله مومندان میچنۍ سیمې اوسیدونکي وایي د اګست په پای کې سیلابونو ورته لوی زیانونه واړول. د پاکستان حکومت وایي د جون له نیمایي راهیسې په بارانونو او سیلابونو کې د 1.5 ارب ډالرو زیانونه اوښتي دي. د شانواز ترکزی رپورټ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب ځپلو د معلوماتو سروې پیل کړي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د سپتمبر په 14 شوې غونډه کې ویل شوي د سروې په دوران به د تاوان شوي خلکو مکمل معلومات غونډېږي. د حکومت لخوا په جاري شوي هینډ اوټ او یا خبر کې راغلي د معلوماتو وروسته به متاثرینو ته په شفاف ډول د تاوانونو پیسې ورکول شي. د کابل د سیند په غاړه د بیله محمدان میچنۍ اوسیدونکي 60 کلن تاجلي مشال ریډیو ته وایي د اګست په 20 نیمایي کور ړنګ شوی و. وسی حکومتي امداد ته انتظار دی.
بوټي عمران اوړي یو جرب بیا ځمکه موړي یغې منه تقریبا 15 کرپو بوټي مو یو د اوبو جنریټر مې پټو ته به مې لګاوه هغه مو بو کې پروت دی وړی خو نه دی خو داسې اوبه دي چې رایستې نه شي. جوار مې کرلی و هغه جوار عموم سیلاب والی دي خو داسې سیلاب تقریبا چې د شپې ته اویو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدلی دا اوس چې کوم راغلی.
څه څه کار کوي؟
زمینداري او دغه دغه مې دی مړې ژوند دی مال ساتنه سروي.
د اګست په میاشت کې پاکستان کې د سیلابونو د وجې تر ټولو زیات بلوچستان، ورپسې سند او بیا پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبې متاثره شوي. نړیواله مرستندوی ادارې ریلیف ویب د سپتمبر په 1 په خپل ویبپاڼه لیکلي سیلابونو 225 خلک وژلي، شاوخوا 14 لکه کورنۍ وران کړي. دوی زیاتوي 3.5 لکه خلک د سیلابونو نه متاثره شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ورانو کورنو معلومات به د سروې د پوره کېدو وروسته معلومه شي. د حکومت لخوا د سروې په دغه خبر کې دوی نه دي ویلي چې ګنې د یو متاثره شوي تن سره به څومره مرسته کېږي. د سپتمبر په 14 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بلوچستان ته ورغلی و چې د سیلاب ځپلو سره وویني. نوموړي په دغه دوره کې د سیلاب ځپلو د بجلی بلونه هم معاف کړي. د جیو ټي وی په ویبپاڼه د سپتمبر په 14 لیکل شوي وزیر اعظم د 2 میاشتو د بلونو معاف کولو اعلان کړی. ویلي دي په ټول ملک کې به د 300 پورې بجلی یونټ استعمالونکو نه فیول پرایس ایډجسټمنټ خرڅ هم نه اخیستل کیږي. فیول پرایس ایډجسټمنټ معنی هغه بجلی چې کومه بجلی په پیټرولو او یا سکرو جوړیږي نو دغه شیانو خرڅونه به حکومت برداشت کوي. د شوقدر یو اوسیدونکي خیال محمد مشال ریډیو ته د سپتمبر په 15 وویل د اګست په اخیری ورځو کې کور ته سیلابي اوبه ورننوتلې. دوی کډه وکړه او تر هغې وروسته د کوره بهر دی. خیال محمد زیاته کړه د بجلی د بچت لپاره په اوله ورځ میټر بند کړي خو ځینې خپل نور مشکلات داسې بیان کړل.
اوس هم چې په دې مزدوران یو دا اورډر چلاو یاره په یو کله مزدوري یو کله نه یاره بس وګو هو ته حیران یو ولا اوس هم نشته دی نو
د سپتمبر په 9 د اقوام متحده جنرال سیکرټری انټونیو ګوټریس هم د ټویټر د لارې ویلي د پاکستانیانو سره د سیلابونو پس د همدردۍ لپاره ورغلي. نوموړي په نړیوالو هم غږ کړی چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د اکتوبر پر 14 د قومي اسمبلی د 8 څوکیو ډکولو لپاره زمینی انتخابات کوي. په هغه کې د خیبر پښتونخوا 4 څوکۍ هم شامل دي. د انتخاباتي کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد پرون مشال راډیو ته وویل انتخابات په بارانونو او سیلابونو کې انفراستراکچر ته د اوښتو زیانونو او د بحالۍ په چارو کې د حکومتي ادارو د بوختیا او لوجې ځنډول شوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي د خپلې خوښې نوماندانو ته رایه ورکړي خو بیا یې غوښتنې نه پوره کیږي. شبیر احمد جان موضوع ته کتنه کړې.
الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې ویان سهیل احمد مشال لیډو ته د اکتوبر په 15 وویل چې ټاکنې په 14 اکتوبر کېږي او هر ډول تیاریانی دی ورته کړې دي.
اوس مختلف شکم اقدامات کول دي لکه د پولیس سټاف تعیناتی دا تقریبا شروع ده یا بازینو کې شوې ده. د دې تر ټریننګ ورکولو مرحله هم تقریبا مکمل کېدو والا ده یا بازینو کې شروع کېږي. نو دغه لړکه الیکشن کمیشن او پاکستان چې کوم انتخاباتو لپاره تیاریانې دي یا چې زمینی انتخاباتو لپاره هغه بالکل مکمل.
الیکشن کمیشن وړاندې دا ټاکنې سپتمبر کې کول غوښتل خو د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک نورو صوبو کې هم 13 اگست میاشت کې بارانونو او سیلابونو ګڼ شمېر خلک بې کوره کړي وو چې له وجې الیکشن کمیشن دغه زمینی ټاکنې تر نه هم اکتوبر ځنډولې وې او نوې نیټې اکتوبر 14 اعلان کړه. هم اولس ملک کې روانې ګرانې ډېر اغېزمن کړې دي. دوی وایي هر چا له یو ووټ ورکړو خو چا هم د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه کړه او جون نه ګران شوی دی. نو ځکه د دوی په وینا د وټ اچولو هیڅ ګټه دوی ته په نظر نه راځي. په 400 کې اخبار خرڅونکي سجاد خان مشال لیډو ته وایي
یار چې وټ څوک راشي چاله نه ورکوم وروره قانون میتن مې پلا راشي هم چاله نه ورکوم. ما دا کمال دی 2500 روپیه خو دا وړو تیلې شو نو موږ وسته کو شو کې با کو ډاکې با کو دا کمال چالو دی.
ولې د یو شخصي سکول مشر ماشوق جان وایي چې د خپل خوخي امیدوار لا وټ ورکول ضروری خبره ده ځکه دا یو قومي زمواریده او چې کم کس چاته خخکاری باید هغه له ووټ ورکړي ځکه چې ووټ نه ورکول هیڅ ته مسلو حل نه دی.
ریجی ووټ ورکول خو ضروری دی زمير فیصله او شي سړی انسان مطمئن نه بل خبره ده چې نو ورکول خو سمانن لري او ضروری دی پکاره چې ملکی الیکشن وشي او دا فرا تفریح ختم شي خلکو کې بےچینی چې دا ختم شي او خلک د خپل زمير فیصله په خپل لټو کې چې دچا زمير دچا نه مطمئن یا سړی ته وټ کاست کی جمهوریت حکومت د ملکی راشي.
د اپریل په 11 د پاکستان تحریک انصاف خوشا یوسل ډیر شو قومي اسمبلی غړو د خپل سوکو څخه استفاګانې په دې ورکړې وي چې د دوی د مشر عمران خان پر ضد د هغه وخت مخالفو ګوندونو په پارلیمان کې د بې باورۍ تحریک کامیاب کړو او د هغه حکومت یې ختم کړو. بیا د قومي اسمبلی سپیکر د جولای په 28 د 11 کسانو استفاګانې منظور کړې وي چې پکې د زنانو مخصوص سوکې هم شامل وي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې یو شمېر رسنیو ویلي دي چې په هغه هیواد کې د پیناډال په نوم دوا کمه شوې ده. ایکسپرس ټریبیون، ډان او یو شمېر نورو ورځپاڼو او ټلویزیونونو ویلي دي چې د پاکستان په مختلفو برخو کې د پیناډال دوا کمښت پیدا شوی دی چې له وجې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي. رسنۍ وایي شرکتونو د دوا بیه زیاتول غوښتل خو حکومت اجازه ورنه کړه نو ځکه یې د دوا جوړول ودرول. پیناډال د پړسوب یا سوزش ضد دوا ده چې د درد، تبې او زکام پر وخت کاریږي او بې نسخې خرڅیږي. د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا ټولنې مشره ډاکټر سایمه عابد وایي د پیناډال کمښت د اندېښنې وړ نه دی ځکه چې متبادلې دواګانې شته. ملیحې امیرزاده له ډاکټر سایمه عابد څخه پوښتلي چې پیناډال څه ډول دوا ده او ولې کمه شوې.
پیناډول چې کوم دی هغه یو اینټي انفلمیټری دوای دا او اینټي انفلمیټری دوای مقصد دا چې هغه په پین ریلیف کوي لکه دردونه سره چې کوم دی تبا هغه چې کوي لکه دا دوا امپورٹنٹ د دے کارونه دی پاکستان کې اٹ از ا ویری ویری جنریک میڈیسن مطلب دا چې هر څوک دا استعمال کوي چې کله توبای چې کله ټوخی چې کله باډی کې پین چې چرته څه تکلیف دا دوايي ډېر زیات کامن دی استعمال دی نو د دې یو پرایس نن سبا چې کوم یو 17 روپے نو هغه 17 یو هر خبره دا مهنګای زیاته شوې ده نو دا چې کوم دی د دې کمپنی والا چې کوم دی ګلاکسو کمپنی دی نو هغه دا او ویلو چې د دې قیمت په مونږه لږ یو روپے زیات ولګوړو نو هغه کې بیا دا ڈرگ چې کوم دی ڈرگ ریگولیٹری اتارٹی والا هغه بیا دا څه کوي هغه گورنمنٹ ته دا کیس لاړو او گورنمنٹ وایي چې نا موږ د دې ریټونه باندې زیاتو دا چې کوم یو ریټ دی هغه ریټ باندې به نو ظاهر خبره ده چې کوم یو کمپنی دی هغه ته نقصان نو کمپنی وایي چې بس موږ دا میډیسن نه جوړو دا بس موږ بند
نو د دې دا کمی چې په دې وجه تاسو وایي چې رامینځته شوی دا ولست په څه تکلیف شته لکه وی خامخ تاسو وایي چې دا ډیره زیاته استعمال گی او دے دا پارا دا ڈاکٹر دا نسخے ضرورت نہیں نو چی دا اس کا مشوا نو اولس تا سو تکلیف تا وایا دا دے متبادل نو رس دوایا نشتا چی اگو استعمال اولی شی دا تبی لپارا دا ٹوخی او دردونو لپارا
بالکل پیراسیٹامول استعمال ہو خلق والے نا دا جینرک نیم چڑے دا دے پیراسیٹامول دے کنا نو پیراسیٹامول کو عام ملاوی گی دوائیاں خدا پینڈول چونکہ قبل لکہ بھروسہ ہوا ذکر وے خلق بڑی زیادہ استعمال ہو خدا دے لاو فی الحال د دې مینوفیکچرنګ لکه د دې تیاری چې کوم دی هغه نه دی ختم شوی ځکه چې نن موږ نیوز پیپر کې وکتل چې های کورټ یا سپریم کورټ کې دا فیصله شوې چې درې ورځې کې دا بحال شي نو لکه اون د هول ما ته نه دی ویل چې بازارونو کې د څه ډیر زیات غټ فرق راغلی چې درې ورځې مخکې دا خبره وه او درې ورځې کې دنه دنه باغ دوباره پروډکشن شروع کی زمانه دی خیال چې د دې د څه فرق راځي بازار کې دا اویلیبل ان شاء الله
کدا فرض کا چې دغه موجوده صورتحال عمده سي روان یو د دینور کمی راشي نو بیا د پینډول په ځای کوم دوايي استعمال وې شي د نمونه تاسو ویلی شي
بالکل دې په ځای کې د پیراسیټامول په نوم راځي دوايي کنه نو
او دا موجوده وخت کې چې تاسو ته پته ده سیلابونه هم راغلي دي په داسې وخت کې تاسو غنئ چې دا پریشان کن خبره ده کدا کمی شي او کنه د سیسه د پریشانې خبره نشته ځکه سیلابونو کې خامخا بيماریاں راغلي دي چې خلکو ته ضرورت دي جی
جی بالکل زما خیال ہے کہ سیلاب لپاره خو دوی تیاری پورا کړو او دوی لکه گورنمنٹ چه دی او نان گورنمنٹل ارگنائزیشن پرائیویٹ ارگنائزیشن فری میڈیکل کیمپونو والا غی ټول مخکې نه دوا یعنی هغه ستدي ای سره بس ټاک کی نو زما نه خیال چې راز څه پریشان هون خبره ده
د خیبر پختونخوا د عامه روغتیا ټولنې لمشر سایمه عبد سره مو د پیناډال دوا کمخت پاړه د ملیحه امیرزاده مرکه اوریده د پاکستان د عامه روغتیا وزیر عبد القادر پټیل د سپتمبر پر 12 رسنیو ته ویلی ول چې په هیواد کې پیناډال دارو ندی کم شوی او پورا ذخیره لري
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف دوو غړو د ګوند له مشرتابه سره د اختلافاتو څرګندونه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په قومي اسمبلی کې د ملګرو ګوندونو ملاتړ بایلود او د وزیر اعظم یې له دندې ګوښه شو پښتنه دا چې په خیبر پښتونخوا کې د دوو سیاستوالانو له ملاتړه بې برخې کېدل څه معنا او اغېز لرلی شي ځنې شنول کې وایي له پوځ سره د تعلقاتو تر خرابېدو وروسته د عمران خان د ګوند غړي ورڅخه لارې بیلوي خو یو شمېر نور شنون کې وایي د خان بیانیه خورا پیاوړې ده او ګوند یې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې غوڅ اکثریت لري نو ځکه یې حکومت ته خطر نشته منور شاه موضوع څېړلې
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی وزیر سلطان محمد خان د خپل ګوند سره مخالفت څرګند کړي او په چارسدا کې د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره په زمینی انتخاباتو کې د ګوند د مشر عمران خان د مخالف امیدوار ملاتړ اعلان کړی دی داراز د دې صوبې په اسمبلی کې د تحریک انصاف یو بل غړي فهیم خان هم د ګوند مخالفت اعلان کړی دی دې ته په کتو خبریال شمیم شاهد وایي څه ډول چې ګڼ سیاسي لیډران بغیر له کومې نظریې د تحریک انصاف سره ملګري شوي وو هماغسې بترې ځي نوموړي د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
خبردار چې د تحریک انصاف داسې یو نظریاتي پارټي نه ده هغه بس په جذباتي نارو باندې او مشتمل خلق چې کوم دینه غره جمع شوی دی عمران خان د ځان له چاپیر کړی دی او د پلویانو هم داسې دي چې د یو مطلب چې د عمران خان کا بل د دې په سفرو کې اختلافات شته، دو باندې اختلافات دي، په وزارتونو باندې اختلافات دي.
دا را د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وای، کله عمران خان او پوز ترمنځ په تعلقاتو کې کړکېچ دوام ولري نو امکان شته چې نور سیاسي لیډران هم له تحریک انصاف نه لاړ شي. قریش خټک د ستمبر په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې زیاتره سیاسي لیډران د هوا رخ ته ګوري او د خپل مستقبل په حق له فیصلې کوي.
د عمران خان سیاسي بوټي چې کومو داسي فوج په خپل ګملې کې کړل او ورته سره چول شروع کړل، نو دوی ودا وکړل په 2014 کې په خیبر پختونخوا کې، او بیا هم دغه په بنیاد باندې په 2013 کې چې دی ډېر په ښکارا راغوي په حمایت او سپورټ باندې چې دی ټولې پارټیانې ماتې کړې او خلک چې دی په دې پارټۍ کې شامل شو. نو اوس چې کله دا خبره ښکاره شوه چې د دې او د هغې په منځ کې چې دی هغه تعلقات نه دي پاتې، نو هغه خلک کوم چې د هغې په اشارو باندې دې پارټۍ ته راغلي او د هغې واپسي شروع شوې ده.
خو پوز په انتخاباتو کې د عمران خان او تحریک انصاف د سیاسي مرستې تورونه وخت په وخت رد کړی دي. دا راز خبریال لحاظ علي بیا وایي چې په خلکو کې د نورو سیاسي ګوندونو د سیاسي نظریو په نسبت د تحریک انصاف او په خاص توګه د عمران خان سیاسي بیانیه ډېره خوښول کیږي. لحاظ علي د ستمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان تحریک انصاف د ملکی کچ نه علاوه دی وخت په خیبر پښتونخوا کې مقبول ترین جماعت ته، او داغي اندازه مونږه د 19 دسمبر او د 23 مارچ د بلدیتي انتخاباتو داغي نورست چې کوم ځینې شوې دي داغي نه لګولې شو. کټوی پیغام د فهیم او د سلطان محمد په شکل کې لازم شې د دینه، نو تاسو نور هم بلایم پی ان ډی چې کېدې شي پاکستان تحریک انصاف خو ته ټیکټ هم ورنه کی، نو دغه پیغام ته موږ پورتو کوي چاړه ورته کوو چې ښکاری نه هغه د ځان له مخکره کوششونه کوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ټول 115 غړي دي چې پکې 94 د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2315 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژنې او د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو شتون یو شمیر شنونکي اندېښمن کړي دي چې ښایي هغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. طالب چارواکو وایي له القاعده سره اړیکې نه لري او په کابل کې د زواهری له موجودګۍ خبر نه ول. امریکا وایي د نوموړي په وژلو یې د هغه ساتونکو ته واضح پیغام ورکړ. بشیر ګواخ په خپل رپورت کې دا موضوع څېړلې چې په افغانستان کې د وسلوالو مبینه موجودیت حالات کوم لوري ته بیول.
د جولای په 1 د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو امریکایي ډرون برید کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د دغه اعلان کولو په وخت د امریکای ولسمشر جو بایدن وویل چې دغه حمله د واشنگتن هغه هوډ ښیي چې ترهګر به په هیڅ ځای کې خوندي نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سپتمبر په 14 په یو خبري غونډه کې وویل چې د القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري او نه به هم څوک پریږدي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد حمله پلان کړي. خو د امنیتي چارو پوه احمد رشید اندېښنه لري چې افغانستان د بهرنیو وسلوالو په یو خوندي ځای بدلیدونکی دی. هغه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم افغان طالبانو د 2000 کال په فروری کې د امریکایانو سره په کړې دوها تړون کې منلې وه چې بهرني وسلوال به په افغانستان کې نه پرېږدي، خو په وینا یې چې په عمل کې داسې نه ښکاري.
زما په خیال طالبانو تیر افغان حکومت ته له شکست ورکولو او د خپل حکومت جوړولو له ورځې راهیسې د دې سختریزو ډلو خلاف د کار کولو څه اراده نه درلوده. دا هم په یاد ولرئ چې همدغه بهرنۍ وسلوالې ډلې وې چې په مرسته یې طالبانو افغانستان قبضه کړ، نو هغوی د دوی ښه ملګري دي ځکه به ورسره بې وفایي ونه کړي. دا حالت د پاکستان لپاره اندېښمنوونکی دی ځکه چې همدا پاکستان و چې طالبان یې وپالل، خو اوس ویني چې طالبان یې ملاتړ ته منفي ځواب وایي.
پاکستانی رسنیو د سپتمبر په 13 وویل چې پاکستانی چارواکو له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر اعلان شوی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دی ونیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په همدغه ورځ په افغانستان کې د اظهر شتون رد کړ، خو هغه دا منلی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې جنگیالي شته چې افغان طالبانو د پاکستانی حکومت پلاوي سره په کابل کې د مذاکراتو منځګړتوب کړی دی. د مې په میاشت کې شوو دې مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نامعلومې مودې لپاره اوربند وکړ، خو اوس تحریک طالبان په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د امنیتي چارو پوه سید اختر علي شاه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نیول نورې وسلوالې ډلې هم هڅولي چې د همدغسې بریا خوب وویني. هغه زیاته کړه افغان طالبان به نه د ټي ټي پي او نه هم د نورو وسلوالو سره اړیکې وشلوي چې له وجې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شي چې له کبله به نړیوال په کاروایي کولو مجبور شي.
افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت راغلی دی همداشان مایند سیټ والا تنظیمونو ته تقویت رسېدلی د هغې حوصلې سوا شي. نو یو قوي امید دا و چې هلته چې حکومت را شي نو تحریک طالبان پاکستان داشان تنظیمونه نور دوی ته به سپیس کم شي. نو خو هغه آشانتي اډه شوه او هلته د هغې برعکس داسې واقعاتو کې سوا چې بین الاقوامي طاقتونه دا وکړي چې د هغې نیشنل انټرسټ ته اوس خطره ده، سوشل
آرڈر ته خطر ده، بیا به اختر علی شاه 2001 کال د سپتمبر 11 هغه حمله ته اشاره کوي چې د القاعده وسلوالو د الوتکو په ذریعہ په نیویارک کې وکړي او خوښه 3000 امریکایان یې ووجل. امریکا ویل چې د دې حمله پلان په افغانستان کې هغه مهال د طالبانو د حکومت سره ملما د القاعده مشر اسامه بن لادن جوړ کړی و. د غچ اخیستو لپاره یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپا کړ. امریکایي پوځیان د 2008 کال پورې په افغانستان کې پاتې وو. امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې وواژه.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درله مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
په ازبکستان کې نن د شانګای د همکارۍ سازمان د سرمشریزي دویمه او وروستۍ ورځ ده. افغانستان د هغه سازمان څارونکي غړی دی خو د طالبانو د حکومت استازی یې سرمشریزي ته نه دی بدل شوی. البته د سازمان د سرمشریزي په اجنډا کې په افغانستان کې پر ثبات باس شامل دی. د شانګای همکارۍ سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دي. نور د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د ازبکستان په لرغونی ښار سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پرون پنجشنبه پیل شوه. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی د دې سرمشریزه د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي. دا بل کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي، لومړی ځل وي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران په حضوري بڼه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثرو غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنې څرګندې کړي، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت هیڅ استازی دې سرمشریزې ته نه دی وربللی. سره له دې چې د دې سازمان د یو شمېر غړو په تېره بیا د چین او روسیې اړیکې له امریکا سره ترینګلي دي، خو د دې سازمان غړو هم لکه د نورې نړۍ په څېر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ وای د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې چې د دې سازمان په رسمي ویبپاڼه ایښودل شوې کړې او ویلي دي چې د دې سازمان د تاسیس له پیل راهیسې د افغانستان مسله د دې سازمان لپاره یوه مهمه مسله وه او زیاته کړه کله چې د افغانستان مسله هواره شي نو به په اوږد مهال کې ورسره سیمه باثباته شي. هغه همدارنګ د دې خبرې پر اهمیت هم ټینګار کړی چې افغانستان باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت چې د ټولو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي ولري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي دغه راز وایي، غواړي یو داسې افغانستان وویني چې سوله پکې ټینګه او نورو ته د تروریزم ګواښ متوجه نه کړي، او په لنډ مهال کې د دې سازمان هدف همدا دی چې افغانستان د سیمې د امنیت، ثبات او پرمختګ پر یو فعال لوبغاړي بدل شي. دا چې د شانګهای د همکاري د سازمان دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی آزرخ حافظي وایي، د شانګهای د همکاري سازمان یو مهم سیمه ییز سازمان دی، خو دا چې د طالبانو استازي نه دي وربلل شوي، غړو یې له احتیاطه کار اخیستی دی.
داسې ګومان کېدل چې پاکستان په مرسته چین او روسیه به د اوسنۍ حکومت پلوي او حامی وي، نو دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دي ورکړل شوې دي، معنا یې دغه دي چې دا مناسبات ډېر ضعیف دي او ژور نه دي، او په هیڅ صورت چینایان دا رسک نه کوي چې خپل مناسبات غربي هیوادونو سره، امریکا، اروپا، اتحادیه، جاپان او نورو د دوی متحدینو سره خراب کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سرمشریزې په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د دې سازمان دوه غړي، چین او روسیه، چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، نه دي توانېدلي چې د یو شمېر طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وغځوي. چین چې په اوس وخت کې د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري، د روسیې تر څنګ په دې اړه د امنیت شورا په وروستیو بحثونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو دیارلس مشران د نورو نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغو بحثونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې هیواد د دې سرمشریزې کوربه دی، تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې د افغانستان خلک د ده په خبره خو ګاونډیانو ته اړتیا لري، او دوی دا یو اخلاقي مکلفیت لري چې ملاتړ یې وکړي. د شانګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکو غړي دي، چې ویل کېږي ایران به هم په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د دایمي غړي په توګه ومنل شي.
د نوریا سنوري له رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. غوښ تاسو کولای شئ چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. پر فیسبوک باندې ما تبصری ولیدلې، دلته چې کوم خبرونه دي هغه به هم سره تاسو سره شریک کړم. خو تاسو تر هغه پورې د وایبر او ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته واورئ، او که تازه خبر در سره وي نو مهرباني وکړئ را سره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غوږ یاست او پر فیسبوک باندې دلته راته آصف نواز یوسفزی لیکلی دی چې د افغانستان لوبډله په ګروپ اے کې شامل ده، د پاکستان په ګروپ بی کې ده. په ګروپ اے کې نیوزیلند، آسترالیا او د انګلند ټیم دی. دا وی خبر دی. پرون د افغانستان لوبډله چې د کرکټ بورډ چې دی هغه د شل اوریزه کرکټ جام لپاره لوبډله اعلان کړه. په دې اړه باندې د مشال رادیو پر پاڼه باندې تفصیلي خبر پروت دی، هغه تاسو لوستای شئ. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام چې دی هغه د اکتوبر پر 14 پیلیږي په آسترالیا کې. عمر زواک په اعظم غره سک سیمه کې وایي د جنوبي وزیرستان نندامن په نوم جرګه کېدونکي ده چې پکې به بیلابیلو سیمو خلک او فعالان او سیاستوالان ګډون کوي. رضوان وزیر لیکلی دی چې د پښتنو قومي اتحاد په نوم باندې د یو ټولنې مرکزی کمیټه اعلان شوې ده. رضوان وزیر راته همدا خبر لیکلی دی. د دې نه علاوه محبت خان کاکړ لیکلی دی چې په بلوچستان کې ملاریا ناروغي تر سیلابونو وروسته خبره شوې ده. محمد صدیق کاکړ له قلعه عبدالله لیکلی دی چې هلته د ځمکې په سر باندې د دوو ډلو ترمنځ له ډېر له تیرې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده چې پکې خلکو ته مګر شوبله هم اوښتې ده. افسر علی لیکلی دی چې په خوست ولایت کې چې کومې مرستې یونیسف کوي مکتبونو ماشومانو سره هغه مرستې بکسونه پنسلونه وغیره د مکتب مدیران او معلمان په ګډه خرڅوي. دا د یو دغه کړې ده. د دې په باره کې به موږ پوښتنه وکړو او معلومات به راغونډ کړو او بیا به راپورټ ورباندې جوړ کړو. سید پښتین لیکلی دی چې پرون د باجوړ په کې د یو لسی مشر کور ته چا لسی بمونه اچولی دي. نو د باجوړ په باره کې تاسو رپورټ هم واورید او زموږ د سر خبر هم مغه دی. یو کس را سره دی خبرې را سره وړه دی. ستړي مشي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات نو منه په میرجان خکمر وزیر یم درته د شمالي وزیرستان.
وزیر صاحب څنګه یې؟ ښه جوړی
الحمدلله. په میر صاحب ډېر خوشحاله شول چې په اول ځار خبره در سره کیږي. ډېر خوشحاله
زم. خوشحاله شوم آباد وسی خبر را سره شریک کړی.
امیر صاحب خبر خدا غلای ډېر د خوشحاله خبر چې کله زربازه بشه د موږ د پټسیل کې بل چې کیم وا هډه بچ شوای و اوس پاری ما تازه د خبر د چې مش کیم چیرمن بار شوای دا یغه کې بل منځ کړی د موږ د کلی د پر خو نه دی خو بل موږ د کلی شاخ دی یغه د پر منځ شوای دا مش کلی ډېر زیات ورته خوشاله دی چې اوس به مش کور کور ته ډی اس ال لوډ شي ډېر زیات خوشاله دی.
صحیح دی. پرون رئیس دغه شو کنه بحال شو
بهر شوی نه دی لکه منظیر شه تورونه غبر تر وړي دی که بل ولا هم ډېر شوی دی خو مش خپل کلی چې کیم دا یا پوته دی په چار دوشي مش دا کلی ته منظیر شي چې مش خپل کور کور ته انټرنیټ لوډ شي بیا ډېر خوانو.
اوکې سر سمه ده. ډېره زیاته مننه وزیر صاحب. خوشحاله اوسي آباد اوسي. مننه استاد ولمیر صاحب په غږ باندې سندره درته نشرو. تر هغې وروسته به بیا راشو ستاسو خبرونه به زوړو.
خوشحالی کری آتمونا چی خندا ورطا بریخنا کی دا اسمان کشنا نمان کی دا بہار یزی نساس کی دا بہار یزی نساس خوشحالی
لی آتمونا چی خندا ورطا بریخنا کی تا اسمان کشنو لمن کی دا بحر یزی نسا کی دا بحر یزی نسا
مشال رادیو ته وګیاست. شیرانی محمد صادق لیکلی دی چې د ژوب او د ډیر اسماعیل خان سړک باندې د ګنډي عاشق مات پل جوړ شوی دی، خو څلوېخ ټن زیات وزن ور باندې نه پریدي. تاسو ته معلومه ده چې په هغه سیمه کې سخت سیلابونه راغلي ول او سړکونو هغو ته لارو ته تاوان رسېدلی. یو بل کس هم راسره دی، یو خبرې راوړی دی. ستړي مشئ، نوم مو راته وښي او سیمه هم.
السلام علیکم فرناز خان وزیر بنو خبریال بکا خیل پلائن میں نے پنیر سہل سے پتاتا ہوں مشاہد روی ہم کرانا ویدن کی تا سلام علیکم جی.
مانن خوشحال ہو سی وزیر صاحب، خبر را سر شرکڑے
خبر خدا گا دے جی شوال چکم دے دا پچھل غوزی بندے ممور دے ہر کال بندے میوانا سیکنا لکا وہ سگا سپین تانگے وڑی کی شوی خیل یعنی خیل کم سی پالی پہ پالی دی کوم دے چا میراث پکے چا ساده پکے دا اوس حکومت اجازت ور کړی دے سوال کی کوم می وعده چل غوی دا بار پر کوي ته به بورای دنه دا کوي به بار راوی دے خپل خوشحال دے ډروران چ کوم سره تللی بیا غا ډیر خوشحال دے کا او پیسو گاټو دے عوام لکه مخ کډر په خسری کې بکال کل راتل اوس حکومت دا سام واردای شي پامیر ساحل صاحب اجازت ور کوي لکه دا ته خوري کبیله پرتی دي ډیر برابرۍ غا خلتی ورته کنا لکه دې ډېر خوشحالي ده موجوده حکومت نه چې موږ اجازه تر کړې په مثال دا خبر ومنګ سره
ډېر مننه وزیر صاحب، خوشاله اوسې آباد اوسې. لالا خان صاحب لیکلی دی چې په چمن کې د سړک د ټرافیکی پیښه شوې ده چې پکې خلکو ته وي مرګ ژوبله هم اوښتې ده. هارون شاه لیکلی دی چې په خیبر ضلع کې ډینګي وایرس په تیزۍ په خپرېدو دی. هیزل خان هم همدغه خبره لیکلې ده د چمن د ټرافیکی پیښې په دې باره کې به موږ هم معلومات راغونډ کړو. موین خان لیکلی دی چې د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق په آسترالیا کې د ماؤنټن ګیټ په نوم د یو کرکټ کلب روزونکی شوی دی. فرمان الله هم لیکلی دی چې په باجوړ کې د یو ولسی مشر کور ته چالسی بمونه اچولی دی، وی خلک د ویرې ښکار دی. او حسین وزیر لیکلی دی چې په شک توی کې د ځمکه په سر باندې خطر شوی دی. نور زدین مسید هم همدا لیکلی دی. پرنس پشتین هم همدغه خبر لیکلی دی. د دې په باره کې به موږ معلومات راغونډ کړو او بیا به کره خبر شریک کړو. خاورین غزنوی لیکلی دی چې کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره لوبډله اعلان کړې ده. بالکل دا خبر موږ درته پر پاڼه باندې نشر کړی دی، پر فیسبوک مو هم در سره شریک کړی دی. عجب خان لیکلی دی چې په سوات په شانګله کې وبخی ملاریا ناروغي خپره شوې ده تر سیلابونو وروسته. او بصیر خان څخه لیکلی دی چې په چمن کې د سړک پیښه شوې ده. اترنګ لالا چې دی له خوسته لیکلی دی چې نن په ځازی میدان ولسوالۍ کې د آس وزلوبې یا د بزکشۍ سیالۍ دي. په دې کې د یو شمېر ولسوالیو څخه لوبغاړي ورغلي دي. گوہر علی له باجوړ چارمنګه لیکلی دی چې پرون په باجوړ کې جرګه شوې وه په ښار کې چې پکې سیاسي کاروباري او ټولنیزو مشرانو ګډون وکړ او دوی وی ویناګانې هم وکړې او په جرګه کې د امنیت لپاره غوښتنه وکړه. تر دې مخکې باجوړ کې وی پرلت وهل شو او د امنیت په مخه باندې بالکل همداسې وه. او دا زموږ نن د سر خبر دی. خبر میں ہم در سر شریک او رپورٹ ہم دا ہارون باچا پخ غزل اور
گٹ گٹ گگے گم جام جام گگے گم پل پل روان
اسماعیل خان د هنګو ټل در سمند څخه لیکلی دی چې بیګا په دوابه کې په کر د دوابه او د کربوغي قانون ترمنز جګړه شوې ده. یو شمیر کسان پکې ژوبل شوي دي او وس اوربند دی و درې ورځې به وي اوربند وي. په دې کې به فیصلې جرګې به کیږي او د روغې لوري ته به ورځي. دا یې ندي ویلي چې دا جګړه د چیش له وجې نه شوې ده. لدی پرته راته ځنو نورو کسانو هم خبرونه لیکلی دي چې زیاتره ما ته سره شریک کړل. همدا د دغه د ډینګي او د ملاریا خبرونه هم دي، د جنوبي وزیرستان او هغه د ټرافیکي پیښې خبره هم ده. هغه ټول را سره شریک شوي دي. تاسو سره مې هم شریک کړل، ډېره زیاته مننه. اوس به د دلراج په غږ یو سندره واورو، تر هغې وروسته بیا راځو.
لیونی من کڑی سے
مشال راډیو ته غوږ از موږ غږ په منځنۍ څپ شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اورېدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او ایپ سٹور څخه ښکته کولی شئ. ډېره اسانه طریقه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال راډیو ولیکئ په ایپ سٹور کې یا ګوګل پلی کې او خپل ټیبلیټ یا سمارټ فون ته ورښکته کړئ. تاسو بیا د مشال راډیو ټولو مطالبو ته هر ځای چې یاست لاسرسی لرلی شئ. خبرونه هم عمل ته دي، ویډیوګانې هم عمل ته دي، او خبرونه او شنې او تبصرې هم عمل ته دي. د شان خان او ګلپانې په غږ سندره در خبرو. خبرونه به سلام پښتونخوا پای ته ورسیږي. په بل غړې کې بیا در سره یو.